Radio.
احمد شبريان هكلمك. دا سچې رادو سهارانه خبري مجلې مهم خبرونه. اسرائیل د ایران د نن نن پوځي اهداف په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ ویل دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په سیر حق لري چې د ایران چې د ځان دفاع وکړي او د بل بریټ ته ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیل په لور نشته 200 توغندي وشتلی وو. وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات درکو. چین اعلان کړی چې له را روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هېواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې د افریقا به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز ته جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادونو استازي به په نشتې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په کاپیسا کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه ټپیان شوي. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي پیښه پرون د کاپیسا په شوخي نوم سیمه کې وشوه. د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز په یو بیان کې وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوه اړوند رینجر موټر له یوه مازدا ډوله موټر سره ولګید. د سرچینې په وینا د پیښې 15 تنه ټپیان د رینجر او یو تن د مازدا سپرلی وو. د پیښې علت د ډرایورانو بې احتیاطي بلل شوې ده. افغان عبدالجان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجن جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالجان په توپوهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 206 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او وه لوبغاړی له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالجان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ ترسره شي او له افغانستان سره به سریلانکا په پایلوبه کې وي. د روسیې یو بي پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استون د پر یو ودانې ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیری پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیز په یو ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلې اور د ودانې څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او دې هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر وچچ دا سرګندونه پروند اروپایي کمیسیون نمشه اور زلا فان ډیرلین سره لکتنې ورسته وکړي. شاغلی وچچ په بلګراد کې لمرمن فان ډیرلین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسۍ له اعلانو سره دی ځان تر دې زیات برابر کړي. دا سجی رډو سارنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12/5 نوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران په پلازمینه تهران کې چاودنې شوې دي. اسرائیل پر ایران برید کړی. وړاندې جو سیاست ترکو. چین شمنه وکړه چې افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلی وي. ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي؟
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په تورخم کې د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د سوداګرو لپاره نوې سکنرې لګول کېږي. د ترین کوټ استوګن د کرکټ د معیاري لوبغالي غوښتنه کوي. دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لوبې لپاره نه لري. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې د ایران رژیم او پسیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسش کال اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرایلیانو برجونه کوي چې په دغه کې د ایران لخوا په مستقیم ډول هم پر اسرایل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرایل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکۍ واد په چیر حق لري چې جواب ورکړي. د ایران او سوریې په پلازمینو کې لوی چاودنې نن اوریدل شوي دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د توغندیو برید کړی و. هغه وخت اسرایل ویلی و چې خپل غچ به اخلي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې د تهران شاوخوا څو سترې چاودنې اوریدل شوي دي. نیمه دولتي ایراني رسنیو ویلي دي چې تهران ته څیرمه په کراچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وویل چې د دوی پوځ دقیق بریدونه کوي. د سوریې دولتي تلویزیون هم خبر ورکړ چې د پلازمې د دمشق په لمنو او مرکزي سیمو کې چاودنې اوریدل شوي دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي وو او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کړی و. د اسرائیل دفاع وزیر تیره اونۍ دومره ویلي و چې د ده په وینا دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه بیه به پرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نه شي او د چهارشنبې پر ورځ دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نه شي. سی ان ان تلویزیون د سپینې ماڼۍ د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په ایران باندې په برید کې لاس نه لري. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دي په نقشه کړي. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویلي دي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفاتو او احتمالي اوښتو ورانیو راپورونه نه دي خپره شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډېر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې وړو هیوادونو ترمنځ د یوه تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وایي دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده، په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کولو لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او با صلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچېرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا ښودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د چین او افغانستان سوداګري به د افغانستان او ایران سوداګري ته مخ کړو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. حسن کاظمی قومی د پنځشنبې پروسه افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تخصصي موادو د لیږلو لنندارتونه د کتنې پر مهال په خپل هیواد کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې د ایران له لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله نشي کولی خپل سوداګري او پانګونې ته پراختیا ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په ایران کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. ایرانی رسنیو له ډلې ایرنا راپور ورکړی چې حسن کاظمی د اکتوبر 23 افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تخصصي توکو د لیک په نندارتون کې له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ سربیره په ایران کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول مهم بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې د ستونزو او محدودیتونو له کبله نشي کولی په ایران کې خپل کاروبار پراخ کړي. په ایران کې دوه افغان سوداګرو صدیقی رسولی او سعود بختیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د ښځو لپاره لباسونه جوړوم. په ایران کې ډېرې ستونزې دي. د کالیو د پلورلو لپاره ځای نه لرو او دوکانونه په کرایه نه راکوي. بیا هم که په آنلاین توګه یې پلورو او چارې مخته وړو.
هغوی چې غواړي کار وکړي باید یو ایرانی شریک ولري او د کار جواز باید ایرانی په نوم وي، که څه هم په دې توګه کار کولی شي، خو دا خپل یو ستونزه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان علي کوزي د افغانستان او ایران د سوداګریزو اړیکو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
با ایران خو تجارت ما و کاروبار
د چې په کراچي کې ستونزې پیښې شوې. زموږ ترانزیت له بندر عباس څخه زیات شوی او له ایران سره مو په تیر کال کې کورنۍ سوداګري 40% زیاته شوې ده. زموږ اړیکې ښې دي او هغه خبرې چې کیږي د ډاډ وړ دي.
د سږ کال په څور میاشت کې د ایران د سوداګرۍ خونې رسنیو ته ویلي چې په ایران کې د افغان سوداګرو پانګونه په تیر یو نیم کال کې 2 برابر زیاته شوې، چې وړاندې په ایران کې د افغان سوداګرو پانګونه تر 3 میلیارد ډالر پورې خودل شوی و. په ورته وخت کې د ایران د کورنۍ او بهرنۍ پانګونو غړي خونی شاوخوا شپږونه وړاندې ویلی چې په ایران کې افغان کډوال له 200 تر 15 میلیون ډالر پورې د پانګوال په توګه د استوګنې په جوازونو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اسناد او املاکو سازمان سږ کال د جوازه د میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې دغه هیواد کې له نیمایي زیات شرکتونه افغانانو پورې اړه لري. له دې ټولو سره سره ایران له خپل هیواده د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړې ده او دلته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له کار څخه د منع کولو په اړه ګڼ راپورونه خپرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګو نظر افغانان ایران ته کډوال شوي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په پیل کې مو دا خبر درلود چې اسرائیل پر ایران ځوابي بریټ کړی دی. تر اوسه پورې په دې اړه که تازه جزئیات ترلاسه کړو له تاسو سره به یې شریک کړو. تازه خبر یو دا دی چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر سره چې د تهران په جنوب کې دی چاودنې اوریدل شوي دي. اوس پر راشو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګرۍ او صنعت خونو چارواکو ویلي دي چې د نږدې 2 میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته په تورخم کې 4 نوي سکنري ولګول شي. سوداګر دې خبر ته خوښ دي او هیله لري چې له افغانستان سره به د تجارت په برخه کې یو لړ ستونزې ورسره هواري شي. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنعتونو خونې مرستیال مشر واجد علی شینواری وویل چې د خیبر پختونخوا کسټم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوې سکینرې ولګول شي.
د کسټم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې هغې والی سره یو تفصیلي میټ انګوشو چې روزانه بنیاد باندې شپږ متر وو ګنټو پورې سکینرز بند وي. په هغې باندې چیف کلکټر دا وینا وه چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بند ښکار نه شي پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری وویل چې دغه نوې اضافي سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او په کار ده دا اعلان عملي کړل شي.
کدی خبر نامدی جامع ورکړل شي او دا شی وشي سکینر سره به یو فائدہ دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي کوم ټریفیکینګ جوړږي نو یو خو به دا ورسره راغول شي. چې کله سکینر زیات شي نو دې کې خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ڈی فایل کږي او دا سکینر زیات شي یو مطلب دې کې چې کوم نارمل نارمل راځي مطلب هغه شی نه چې کوم مطلب ده چې بین ویډیو چوي نو دا سکینر زیاتول سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب دی چې په دې دیاره باندې ایلیګل اکټیویټیز کنه دا غوږ مخې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خواهشمند دي نو هغو ته به اسانتیاګانې پیدا شي او دغسې په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزوالی راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې یوازې دوه سکینرې لګول شوي او اکثره وخت پکې تکنیکي خرابي راځي چې لامل څو ورځې دوه طرفه تجارت بند وي او په ګاډو کې خوراکي شیان او تازه میوې او سبزی خراب شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوې او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یو جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی او چې دا جوړ شي نو دې سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسټم امپورټ اکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیات شي او دې سره به دواړو خواو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر ایران د اسرائیل د برید په اړه تازه خبر دا دی چې د ایران تسنیم آژانس وایي چې چاودنې اوریدل شوي دي خو د الوتکو د شخ یا د توغندیو د شخ راپورونه نه دي ورکړل شوي. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر ایران د اسرائیل له برید خبر شوی او د تحولات لنشتي څاري. اوس هم اوکراین ته ورسو. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زیلنسکی ویلي دي چې روسیا غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیري په اوکراین کې ځای پر ځای شي. احمد تکل راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیا غواړي د روانې یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې دیره کړي. ښاغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړۍ ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښایي چې روسیا په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د ده په وینا د جګړې دوام دی په څرګنده ویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی.
د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنځمه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان لمخې د دې ځواکونو لمړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 23مه هلته ځای پر ځای شوې دي. له دې مخکې متحد ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسېدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګ یانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. آستین زیاته کړه چې شنونکي د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګ یانګ ښایي له روسیې سره د مستقیمې مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ساتلایت د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیا کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمایزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوستخانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والي الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر اوویشتو سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غواړي چې د دوی لپاره دی د لوبو میدانونه جوړ کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ په لسکونو ټیمونه شته خو دوی مناسب میدان نه لري. په دې اړه راپور لرو.
دا روزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مځکو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشتوالي له امله په لوبو رحیم الله په روزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی. وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مځکو کې لوبي وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډېر زیات خراب دي. ګرده سرې ډبرې دي. فیلډینګ ډېر زیات نه پکې کېږي. بل پر یوه خوا لوړسي ده پر بله خوا ځي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړی دی وایي هر ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو له ویرې سره مخ دي کله چې لوبه کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو دنه میدان لرو. هغه چې ته لیدونکو دا ټول کتونکو ولیدې شګې لري. موږ بیا په کسان ورته درولې چې دا شګې مونږ ټولې کړي دي. هغه سربېره بیا هم نه پاکېږي. نو د ولسوالۍ کسان چې دلته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړوو. د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
نکی بلاوای ډیر ځوانان کرکټ ته لیوالتیا لري خود مناسب میدان نشتونی د پرمختګ مخه نیولې ده.
دا خوشمره منه دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوکه سا غواړي چې خپل کې په نړیوالو لوبي کې منه ځنی خلک غواړي چې مشکله غواړي چې منه اوس لوبي وکړو او موږ چې په دې شوکه کې بازی کو خاص د مړه شوک په خاطر موږ ډیر منه ډیر مینو سره لوبو.
شپولا چې د کرکټ د وی لوبډلې مشر دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې رزګانی ځوانان ډیر استعداد لري خو د ځای نشتون د دې پرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیواله لوب ته د لارې پیدا کړي. ته نو موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای ورسو. هلته موږ پرې ځم نه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه د انتخاب شي. دغه موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه ده.
د دې ترڅنګ د روزګان نور عام اوسیدونکي هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمې بوختیا لپاره ډیر ښه دی. دوی د کرکټ بورډ نه غواړي چې روزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترینکوټ اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
او دا ځوانان به چې موږ تشویق کو دا به ځوانان به چې موږ دې ته تشویق کو چې دلته کرکټ دلته فوټبال دلته مکتب دلته مدرسه دلته سنټر دلته درس دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړي دلته بد اخلاق خبري وکړي د دې سره بیا ځای خبري وکړي د دې سره کنځل وکړي د دې سره وکړي د دې سره دا وکړي
ریات یو معیاري میدان ته لرو ځکه داسې میدان ته چې وستل ته داسې ډبري دي نو لوبغاړي ډیر پښتون زکی دي هغه شای خوږیږي زغاریږي لاسی خوږیږي نو دسی لوبنس کولای لکه پر یو چمن باندې
د ورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزي منی خوای د لوبغاړو ستونزي له مرکزی ادارې سره شریکی کړی دي د یادې ادارې مشر خیر الله افغان وایي مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالي جوړوي د ورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي دی وایي د مناسب ځای نشتون د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې ده او که د لوبو لپاره سم میدانونه برابر شي نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل به وګرځي بلکې ځوانان به له ناوړه کړنو هم وژغوري
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پور ایران د اسرائیل د بریټ تازه جزئیات د دې چې د اسرائیل د پاوز راډیو خبر ورکړ چې پور ایران دوهم هوایی بریټ هم پیل شو. بلور ته راپور نه خبر شوې دي چې په شیراز کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. موسم د کونړ د سیند د استنادي دیوالونو په اړه ګیلې او د خلکو هیلې په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وې د پرزیدلي جمهوریت په وروستیو څلورو کلونو کې د سیند مهار کولو یو هڅه پیل شو او ورته یو میلیارد افغانۍ ځانګړي شوې. د دوی په وینا د بولډروال یعنی د غټو تیګو دیوال کارونه له پیل تر پای کمزوري تر سره شوي وو او همدا لامل و چې اوسی ډېرې برخې ړنګې شوي او پاتې هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. محمد اسف او ولس خان ازادي راډیو ته وویل
بولډر والونه خو عموما د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې په هغه وخت د ټیکدارانو د خوانه چې کیفیت یې ښه نه و په ښه کیفیت سره نه و جوړ شوي هغه بولډر والونه ټول ځینو ځایانو کې له منځه تللي دي او ځینو ځایانو کې اوس هم له تخریب سره مخ دي.
اوس نشته دی د سیند په غاړه باندې چې کوم سنادي دیوالونه شوي و بر دیوالونه شوي و هغه ټول بېرته له منځه تللي دي نو دلته ورور هغه ټول زاړه چې دي هغه ړنګ شوي د منځه تللي دي.
ځایي اوسیدونکي باید د وخت چارواکو او د دیوالونو قراردادیانو ته یې په ځلونو د کمزورو کارونو څخه شکایتونه وکړل خو د اداري فساد شتون او زیاتوالي له امله د دوی خبرو ته چا ارزښت نه ورکولو او هر چا خپل کارونه په خپله خوخه ترسره کول. گوهر ساپه
یو خو بولډروال هغه سه معیاري نه و کوم چې ډیزاین شي یا غا تقاضا چې د کوم بولډروال و هغه سه بولډروال ول نشته په فساد لمن ډیره پراخه و نو دوی راول لګیدلو یو څه هغه قومي مشران ته یو چاته ورته د دوی خلیفه ټاپکله. اوس کوم تاسو دغه یو میلیارډ پروژه وګورو نو هیڅ پکې پاتې نه دي. غیر معیاري کارونه د سبب شو چې اکثره د منځ ته دي یا د تخریب په دوه په حال کې دي هیڅ کومه پیدا ونه تله.
کله به خو په کونړ کې د سین مهار کولو لپاره د جوړو شو دیوالونو لړنګېدو څخه خلک شکایت کوي نو لبل پلوا د ننګرهار په خیوا او کامه کې د بجل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا لخوا رغول شوی بولډروالونه روغ رمټ پراته دي او خلک ترې خوشاله دي. د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
نو دلته د کامی او د خیبی او د درینور ته تومره کار چې دا ټول ناکام را کړی دی په دې دي باندې د پیندل شپاړس کاله ټول کار چې دی دا ناکام را کړی حکومت داسې خاص کار نه دی کړی همدا اوس ځای په ځای ګټې پرتې دي. نو دې چې کوم ځای کې کار کړی دی د سیند په غاړو باندې دیوالونه یې کړي بیا هلته اضافه ځایونه دي هغې دي کې په ډېر لوړ تعداد کې تیږې پرتې دي چې کوم ځای لږ معمولي تخریب شي دا پروژې والا وړ دي په هماغه ورځ باندې موټرې ورسره لوډرې بېتې دغه کوي
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکي له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له کوچنیو او کمزورو کارونو دي تیر شي او د ډاکټر ناکامورا په څیر دي د کونړ او نورو سیندونو څخه کانالونه پورته کړي، لیوی خوا به ورسره اوبه مهار شي او له بل پلوه به په زرګونه هکتاره للمي ځمکې د کرکلي جوګا او افغانان به په خېټو ماړه شي. د کونړ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې په سلګونو پروژې شته چې پرې میلیونونه ډالر لګېدلي، خو اوس یې ډېری تخریب شوي او له کاره وتلي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.